سهار لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، تر یوولسو بجو د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې خپرونه کې چې د طاهر روښان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، خبرونه او راپورونه لرو. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر پر مهال له امریکایي چارواکو سره پریکړه وشوه چې د قطر دفتر به یوازې د سولې د خبرو لپاره وي او د طالبانو سفارت یا سیاسي نمایندګي به نه وي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او نور موضوعات هم په دې خپرونه کې اورېدای شي. خو لومړی خبرونه چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو سلام. د کورنیو بهرنیو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکایي چارواکو سره په دې سلا شوی چې په قطر کې طالبانو ته پرانیستل کېدونکی دفتر به یوازې د سولې د اهدافو لپاره وي، نه د نورو هدفونو لپاره. د کندهار په میانشین کې د سړک غاړې چاودنې تېره شپه څلور ملکیان وژلې دي، او د امریکا ولسمشر براک اوباما د امریکا له کانګرس غوښتي چې د وسلو د کنټرول په مقصد دی د ده لخوا د وړاندې کېدونکي پلان په اړه پریکړه د خپل وجدان له مخې وکړي. سر کې هم پام وکړې بشپړو کورونی خبرونو ته. د کندهار ولایت په میانشین ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په یو چاودنه کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. د میانشین ولسوال روزي خان ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون شپه د یوې کورنۍ په سورلۍ موټر د دې ولسوالۍ په تنګې سیمه کې شوې چې څلور کسان یې وژلي دي. د وژل شوي په منځ کې دوه ښځې، یو ماشوم او یو نارینه شامل دي. که څه هم چې ښاغلي روزي خان دا کار د وسلوالو طالبانو بولي، خو وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول وایي امریکایي چارواکي په دې سلا شوي چې په قطر کې به د طالبانو لپاره پرانیستل کېدونکی دفتر یوازې د سولې په هدف وکاروي، د نورو اهدافو لپاره به کار ترې نه اخلي. نوموړي په دې اړه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو وار بیا د افغان حکومت ځینې شرطونه تکرار کړل او ویې ویل چې امریکایي لوري ورسره دا شرطونه منلي دي. د ښاغلي رسول په وینا په دې دفتر کې به هغه طالبان راځي چې د طالبانو رښتینی استازي وي او باید د افغانستان د سولې له عالي شورا سره چې د افغانستان استازیتوب کوي خبرې وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي دي په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو ته د افغانستان له قوانینو څخه د مسؤلیت ورکولو پریکړه به اته نه میاشتې وروسته وشي. ولسمشر کرزي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د دې موضوع په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو لومړنی وړاندیز رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما ویلي دي چې سرتیرو ته باید د افغانستان له قوانینو مسؤلیت ورکړل شي او د جرم د ترسره کېدو په صورت کې امریکا محاکمه کړي. که چیرې دا کار ونه شي نو ټول سرتیري به له 2014 کال وروسته له افغانستان وباسي. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې نن سه شنبه د افغانیو پیر بیه، یو امریکایي ډالر یو 500 افغانۍ او 15 نوي پوله، یو یورو 9 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ 8 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 8 پوله، زر ایراني تومانه 14 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ کلداري 978 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 520 افغانۍ. اوس هم بهرني خبرونه. ولسمشر براک اوباما د امریکا د کانګرس له غړو غوښتي دي چې د وسلو د کنټرول په مقصد د ده لخوا د وړاندې کېدونکي پلان په اړه پریکړه دي د خپل وجدان له مخې وکړي. اوباما دا موضوع پرون د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په وروستۍ خبري غونډه کې یاده کړه. ټاکل شوی چې دی به د جنوري په 10 د ولسمشرۍ د دویمې دورې د لوړې مراسم پر ځای کوي. سپینه ماڼۍ د وسلو د کنټرول د نویو تدابیرو په اړه وروسته له هغه غور پیلوي چې تېره میاشت د کنکټیکټ ایالت په یو لومړني ښوونځي کې د یو کس په ډزو څو ماشومان وژل شول. ولسمشر براک اوباما وویل پرته له دې چې بل څه په پام کې ونیسي د دې قانون د انفاذ لپاره به هڅه وکړي.
My starting point is not to worry about the politics. My starting point is
زما د پیل ټکی دا چې د سیاست په اړه اندېښنه ونه کړم. زما د پیل ټکی دا چې په هغه څه تمرکز وکړم چې منتفي او کار ورکوي. هغه څه چې موږ د خپل ماشومانو د خوندیتوب د لمنور لپاره کوو، هغه دا چې موږ له ټوپکوالو سره د تړلې تاوتریخوالي کې کوو، او زه فکر کوم چې موږ دا کار په یو داسې منتفي لاره کولای شو چې د امریکا د اساسي قانون سره سم وي. او بیا به د کانګرس غړي پر دې بحث کوي او په دې اړه به وجداني پریکړه کوي.
خغلی اوباما وویل چې په نویو تدابیرو کې باید داسې اقدامات لکه د هغو کسانو د سوابقو کتل چې وسله اخلي، د ماشیندار پر خرڅلاو د بندیز لګول او نور محدودیتونه شامل وي. په پاکستان کې په زرګونه لاریون کوونکي چې د منحال جول قرآن د ډلې د مشر طاهر القادری په مشرۍ له لاهور څخه اسلام آباد ته اعتراضي لاریون پیل کړی و. پایتخت اسلام آباد ته رسېدلي څو د دوی په وینا د فساد پر ضد د اعتراض غږ پورته کړي. د القادری په مشرۍ د ډیموکراسۍ د لاریون کاروان چې یک شنبې له لاهوره روان شوی و پرون دوشنبې ماښام اسلام آباد ته ورسېد. القادری چې پاکستان کې په پسرلي له کېدونکو انتخاباتو مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه کوي ویلي هیله من دی چې په دې لاریون کې به د سل زرو په شاوخوا کې کسان له ځان سره راټول کړي، خو د لاریون د برخوالو د شمیر په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل شوي دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک د ازادۍ راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي چې 3000 کسان له اسلام آباد ته رسېدلي دي، خو د دوشنبې په ماسپښین راپورونو د لاریون کوونکو شمیر لسګونه زره یاد کړي. تاکل شوی چې د سوریې صدر اعظم ویل الاحلاقی نن ایران ته چې د ولسمشر بشار الاسد نږدې متحد هیواد سفر وکړي. په 13 دسمبر میاشت کې ایران د سوریې د بحران د حل لپاره هغه مبهمه طرحه چې د یو انتقالي حکومت د جوړېدو او د پارلماني او ولسمشر انتخاباتو غوښتنه پکې شوې وه وړاندیز کړه، خو دا یادونه نه وه پکې شوې چې آیا ولسمشر اسد به په واک وي که نه. د سوریې صدر اعظم یوه اونۍ وروسته له هغه ایران ته سفر کوي چې د مشق د وسلوالو مخالفینو لخوا د 43 ایراني اتباعو د خوشې کولو په بدل کې له 2000 زیات مخالفین خوشې کړل. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افریقایي هیواد مالی کې د فرانسې له نظامي عملیاتو ملاتړ وکړ. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر جرارد رادو ویل چې هیواد یې په مالی کې د نظامي عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ټولو غړو هیوادونو لخوا په نیویارک کې د دړل دروازو تر شا د شوې غونډې په ترڅ کې د ملاتړ فوقالعاده ډاډګیرنې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم په مالی کې له القاعده سره د تړلې اسلامي ډلې په خلاف د فرانسې له نظامي عملیاتو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویکتوریا نولاند هم ویلي چې هیواد یې چمتو دی څو فرانسوي ځواکونو ته د ملاتړ په خاطر لوجستیکي او استخباراتي همکاري ورسوي. تربیه
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. و باورئ چې افغان حکومت وایي د قطر دفتر به د طالبانو سفارت یا کومه سیاسي نمایندګي نه بلکې یوازې د سولې د هڅو لپاره وي. په فراه کې د ملي پولیسو درې تنه سرتیري چې ویل کیږي پر بهرنیو پوځیانو یې ډزې کړې تښتېدلي دي. هغه طالب مشران چې په دې وروستیو کې راخلاص شوي د پاکستان په زندانونو کې د شکنجو خاطرې یادوي. نور موضوعات هم لرو. د هلمند خلک شکایت کوي چې د بیا رغونې پروژې په ټپه ولاړې دي.
اوس خارجان تللی دي، موږ عارضی کړی دی چې تاسو دا موږ سره همکاري عباس وایي سمه ده، بیا دا سړک په پلان کې لرو، نو تر اوسه موږ ته کوم شی نه راغلی دي نه مو څوک لیدلی.
خبریاله برښنا نسیمی وایي چې له ښځو سره د نارینه وو لخوا په هر ځای کې تبعیض کیږي.
د نارینه وو په مقابل کې که څه هم دوی مساوي کار کوي، حتی د نارینه په پرتله باندې دوی ډیر کار کوي، اما دوی ته هیڅ د زمینه د رشد نه ده برابره.
په دې اړه خبری اترې د مېرمنو لپاره په ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ کې اوریدای شي چې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې له اس ام اس 1313 پروګرام سره یو ځای خبريږي. را سره اوسئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وایي له امریکایي چارواکو سره پر دې سلا شوي چې په قطر کې د طالبانو لپاره پرانستل کېدونکی دفتر به یوازې د سولې د خبرو لپاره وي او دا به د طالبانو کومه سیاسي نمایندګي یا سفارت نه وي. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر همدراز د افغانستان او امریکا ترمنځ د کیدونکو امنیتي تړون او امریکا ته د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغان هیئت د نورو لاسته راوړنو په اړه هم خبرې کړي چې مهم ټکی اجمل اند اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول ویل امریکایي چارواکو سره په دې سلا شوي چې په قطر کې به د طالبانو لپاره پرانستل کېدونکی دفتر یوازې د سولې د خبرو لپاره د تماس یو دفتر وي او طالبان به ترې د نورو اهدافو لپاره کار نه اخلي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو سره خبرو کې یو وار بیا د افغان حکومت ځینې شرطونه تکرار کړل او ویل چې امریکایي لوري ورسره دا شرطونه منلي. د ښاغلي رسول په وینا په دې دفتر کې باغه طالبان راځي چې رښتیا د طالبانو استازي ووسی او باید د افغانستان د سولې د عالي شورا سره چې د افغانستان استازیتوب کوي خبرې وکړي. نو مولوی د خپل نورو شرطونو په اړه وویل
شرط دیگه ایست که باید کو دفتر کې در قطر واز میشه تنها یک دفتر تماس می باشه بر مذاکرات او یک نمونه.
ښاغلي رسول وایي بل شرط دا دی چې باید هغه دفتر چې په قطر کې د طالبانو لپاره پرانستل کیږي واز د خبرو اترو لپاره د تماس یو دفتر ووسی، هغه به د طالبانو لپاره یو نمایندګي یو مرکز یا د طالبانو یو سفارت نه وي. او طالبان نشي کولای چې لاغې څخه د پیسو دراتولول او یا بل سیاسي ګټې لپاره کار واخلي چې دا وړاندیزونه دواړو خواو ومنل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول ویل چې اوس باید په دې اړه د قطر له چارواکو سره چیرې چې د طالبانو لپاره دفتر جوړیږي خبرې وشي او قطر حکومت باید هم زموږ دا شرایط تضمین کړي. دا چې کله له قطر سره په دې اړه خبرې پیلېږي ښاغلي رسول ویل دوی یو چوکاټ رامنځته کړی او اوس به په دې اړه چې له قطر سره څنګه خبرې وشي د طالبانو رښتینی استازي څنګه معلوم شي کار کیږي. نوموړي ویل د امریکایي چارواکو سره یې دا پرېکړه هم وکړه چې که چیرې مقابل لوری د دوی ځینې شرایط ونه مني لکه د افغانستان اساسي قانون، د رسنیو ازادي، د ښځو حقونه او نور، دا هم ممکنه ده چې هیڅ خبرې اترې ونه کړو. د ښاغلي رسول په وینا که چیرې د قطر بهیر بریالی نه شي دا په دې معنی نه ده چې موږ به یو بل دویم یا درېیم هیواد چې د سولې د خبرو اترو امکانات پکې اوسي انتخاب نه کړو. امریکایي چارواکو سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون پر مسله د شو خبرو په هکله د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په دې اړه په واشنګټن کې عمومي خبرې شوي او یو عمومي چوکاټ ورته جوړ شوی او پر جزئیاتو به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې دوام وکړي. د زلمی رسول په وینا که څه هم تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده شوې چې څومره امریکایي سرتیري به په څو پوځي اډو کې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي، خو د پاتې کیدونکو سرتیرو د رول په اړه بحث شوی. زلمی رسول وایي دوی به د افغانستان امنیتي ځواکونه روزي، تجهیزوي به یې او سلام مشورې به ورکوي او د تروریزم او القاعده پاتې شونو خلاف به جګړه کوي، خو دننه په افغانستان کې به دا ځواکونه جګړه نه کوي. د ازادي راډیو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې کله بهره پر افغانستان برید وشي د دې سرتیرو رول به څه وي، آیا په دې اړه په راتلونکي امنیتي تړون کې څه شته؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وویل
در قرارداد استراتیژیک وخت آمده یک ماده 60 در افغانستان.
ښاغلی رسول وایي په دې اړه مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لاسلیک شوي استراتیژیک تړون کې یوه ماده راغلي چې که چیرې افغانستان د بهرني ګواښ سره مخ کیږي او د افغانستان حکومت له امریکا مرسته وغواړي، نو په هغه صورت کې به امریکا د افغانستان د دفاع لپاره خپل سیاسي او نظامي لارې چارې په کار اچوي.
راپورونه، تبصری او مرکه په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې پرون ناوخته دریتنه پولیس وروسته له هغه وتښتېدل چې پر بهرنیو ځواکونو یې ډزې وکړې. که څه هم ویل کېږي چې په دې ډزو کې بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو افغان امنیتي ځواکونه بیا دا خبره نه مني. نور حال د احمد شاه فطرت پر راپور کې واوري.
دا کسان چې پر بهرنۍ ځواکونه ډزې کړې دوه تنه ملي او یو محلي پولیس و چې د دوو کالو راهیسې پولیسې په لیکې کې فعالیت کوي. دغه درې تنو تېر ورځ ناوخته هغه مهال چې بهرنۍ او د ملي اردو ځواکونه د بلابلوک ولسوالۍ مرکز ته نږدې په ګزبه پخت وه پرې ډزې کړې او وروسته د هغه ځایه تښتېدلی دي. د بلابلوک ولسوالۍ ولسوال ملا سید محمد وایي په دغه برید کې بهرنۍ ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی او د تښتېدلو پولیسو د نیولو هڅې ګړندۍ کړې. لبلې خو بیا وسلوال مخالفان ادعا کوي چې په دغه برید کې درې تنه بهرني عسکر وژل شوي. د دغه ډلې بیان قاري یوسف احمدي وایي هغه درې تنه چې پر بهرني ځواکونو یې ډزې کړې د دوی سره یو ځای شوي دي. د بلابلوک ولسوالۍ مرکز دغه ولسوالۍ په ګنجاباد کلي کې دی چې په دې وروستیو کې تر ډېره دولت د وسلوالو مخالفانو د وسلوالو بریدونو شاهد دی. د بلابلوک ولسوالۍ ولسوال ملا سید محمد وایي څو امنیتي پوستې په دې وروستیو کې دغه ولسوالۍ څخه ټولې شوې چې پر امنیتي وضعیت یې بده اغېزه کړې. د هغه په وینا که دغه امنیتي پوستې بېرته ځای پر ځای نه شي نور به هم امنیتي وضعیت خراب شي.
هم ګرانۍ ګنجاباد امنیت وو او چې هغه پوسته لوړه پیو پسته خو دوه سره هغه خو مادن سو ګرانۍ وو ګنجاباد د دښمن اډه وه دلته خاص طالبان دي بازار دوی پایګرې ګر
د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ یوه نام نسیمه ده چې تر دې مخکې هم یو سیمه ییز پولیس دوه تنه بهرني ځواکونه پکې وژلي وه.
په راپور کې مو واوریدل چې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې درې تنه سرتیري وروسته له دې چې پر بهرنیو پوځیانو یې ډزې کړي تښتېدلي دي. یو شمیر هغو طالب مشرانو چې په دې وروستیو کې ظاهرا په افغانستان کې د سولې له هڅو سره د پاکستان د ښه نیت د څرګندولو په هدف خوشي شوي دي، لویدیځو مطبوعاتو سره په مرکو کې ویلي چې د پاکستان د استخباراتو مامورینو سخت شکنجه کړي او د زندان په تیارو خونو کې کلونه کلونه وږي ساتلي دي. دوی وایي که د امریکا تر ولکې لاندې زندانونو کې وایي داسې چلند به نه وای ورسره شوی. د طالب مشرانو او د هغو خپلوانو له امریکایي نیوزویک مجلې او ډیلی بیست خپرونې سره په مرکو کې د پاکستان د استخباراتي چارواکو د بد سلوک پر بېلابېلو اړخونو رڼا اچولې چې مهم ټکی یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغان طالبانو هغه پخوانی مشران چې د پاکستان د آی اس آی له تیارو زندانونو راوتلي له غمه ډکې کیسې دا پوښتنه راپورته کوي چې له دوی سره دغه سخت چلند به اسلام آباد په خپله زیانمن نه کړي. ښایي له هغو پخوانیو طالب چارواکو او طالب قمندانانو سره چې د پاکستان په زندانونو کې له تورونو او محاکمو پرته ډیر وخت تیر کړی او ډیره سختۍ لیدلې خواخوږي ښوول ګران وي. خو د دغو له شلو زیاتو طالب مشرانو له څرګندونو چې اسلام آباد ظاهرا د سولې له بهیر سره د مرستې په هدف په وروستیو دوو میاشتو کې له خپلو زندانونو خوشې کړي یوه واضح نتیجه اخیستل کیږي، او هغه دا چې هغه شکنجه چې د پاکستان د آی اس آی مامورینو کلونه کلونه دوی ته ورکړې او هغوی یې وږې تږې په تیارو خونو کې ساتلي دوی د پاکستان مخالف کړي دي. دغو خوشې شوو ډیلی بیست خپرونې او نیوزویک مجلې سره د بند په موده کې د پاکستاني چارواکو د سخت چلند یادونه کړې ده. د خبرونې په وینا د حیرانتیا خبره دا ده چې دغو پخوانیو طالب مشرانو او د هغوی قمندانانو ته هغه هیواد شکنجه ورکړې چې وسلوالو طالبانو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. مولا نورالدین ترابی چې د مولا محمد عمر د عدلی وزیر او په 2015 کال کې له زندان کې دوه وروسته تیر میاشت د پاکستان له زندانه آزاد شوی، د طالبانو د واکمنۍ تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې تر اوسه خوشی کیږي. ترابی چې شاوخوا 60 کاله عمر لري او د طالبانو په واکمنۍ کې د امر بالمعروف مشر و چې پر خلکو به اخلاقي سخت اصول عملي کول، په کراچۍ کې په خپل کور کې د خپل کورنۍ غړو او ملګرو ته ویلي چې تر ځمکې لاندې په یو کوچني تیارې سلول کې یوازې ساتل کېده، سم خواړه نه ورکول کېدل او د بند په اوو کلونو کې 15 کاله په منظم ډول شکنجه شوی دی. په دې موده کې د ترابي د یوازنۍ سترګې دید هم کمزورې شوی. د هغه بل سترګا او یو پخه په اتیایوم لسیزه کې د شوروي د اشغال په وړاندې د جهاد په وخت کې له لاسه ورکړی و. ترابي ویلي هغو کسانو چې د شکنجه کاوه ورته ویلي چې دغه سزا په دې خاطر ورکوي چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د او تر لاس لاندې پولیسو له ښځو سره بد سلوک کړی و. نور ورته ویل چې دته خدای د هغو اعمالو سزا ورکوي چې د وزارت په دوره کې ښځې له بشري حقونو څخه محرومې کړې او له هغوی سره یې زیاتی کړی و. دا خبره د ذبیح الله په نوم یو طالب چې له ترابي سره یې په وروستیو کې په کراچۍ کې لیدلې کړې ده. ذبیح الله د لیبست خبرونې ته ویلي چې ترابي ورته ویلي چې پاکستانیانو ورسره یو داسې ناوړه چلند کړی چې کدی د امریکا په بند کې وای نه به ورسره شوی. هغه ویلي ګمان نه کوي چې امریکایانو به دای 15 کاله د لمر له وړانګو بے بخې کړی وای. ترابي ویلي تر 2010 کال پورې له دغه خبر لپسې هغه پوښتنه کیده چې د جواب نه لاره. مولا عمر او اسامه بن لادن چیرې دي؟ د وای یو شمیر مستندکینو سره خې چلن کاو له د او طالبانو سره خواخوږی لرله، خو اکثر نه ډیر بد اخلاق ظالم او مستبد ولچه تل اې د په وینا دغه احمقانه پختنه کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر طالب بندیان د پاکستان په زندانونو کې له شکنجو څخه شکایت کوي. د کابل د پلچرخي زندان یو شمیر بندیانو د هغه څه په وړاندې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی چې دوی په زندان کې د ولسمشر حامد کرزي د فرمان نه عملي کېدل بولي. ځینو بندیانو پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی دوسیو ته هم سمه پاملرنه نه کیږي او د همدې ستونزو له کبله یو زنداني په زندان کې ځان هم وژلی دی. خو افغان دولت د بندیانو دا اداره د وی او وایي چې د دوی دوسیه په منظم ډول څارل کیږي او قانون هم په ټولو یو شان پلی کیږي. نور حال له کبله د محمد ابراهیم صفی په راپور کې
دا سرخی پله زندان یو شمیر زندانیان ادعا کوي چې ګمارل شوی مسؤلین دا دوی د خوشی کېدو او د سزا د تخفیف په اړه د جمهور رئیس فرمانونه سم نه عملي کوي او د هغې د پلی کېدو په بدل کې له ځینو زندانیانو نه پیسې غواړي. دغه بندیان چې وایي د څلورو ورځو را په دې خوا یې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی دی، د دوشنبې په ورځ یې د ټلیفون له لارې ازادۍ راډیو ته وویل دا دوی په وینا په دغه اتیا تنو کې کوم چې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی دی پنځه دیرش تنو یې خپلې خولې ګنډلې دي. دغه بندیان وایي چې تر دې دمه د دوی د اعتصاب د پوښتنې په هدف کوم چارواکی زندان ته نه دی ورغلی، خو د بلې خوا بیا د افغانستان لویه سرنوالۍ د دې مسلې په ځواب کې وایي چې تر دې دمه د رشوت اخیستنې په اړه د بندیانو لخوا کوم رسمي شکایت نه دی ورسېدلی. په سرنوالۍ کې د نظارت ځایونو او زندانونو د څانګې رئیس عزیز سرباز ازادۍ راډیو ته وویل چې د زندان وضعیت آرام دی او د بندیانو ستونزو ته پاملرنه کېږي.
په همدې 45 او 80 فرمان کې څه باندې 3200 دوسیې وڅېړل شوې چې له مخې یې یو شمېر بندیان خوشي او ځینو نورو ته د بند تخفیف ورکړل شو. دغه پروګرام په مرکز او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې تر ځانګړې څارنې لاندې دی. داسې څه نشته چې په دې پروګرام کې سرغړونه او کاري ځنډ وښیي. ټول هغه بندیان چې د خپل بند په اړه شکایت لري کولی شي خپلې عریضې مرکزي محبس ته وړاندې کړي تر څو پرې عملي اجراءات وشي.
ښاغلي سرباز تایید کړه چې د سرخیپله په زندان کې په دې ورځو کې یو زنداني ځان وژلی دی او زیاته یې کړه چې دغه کس په رواني ناروغۍ اخته و. پخوا هم د سرخیپله په زندان کې بندیانو سوسو وارې د بند د ناوړه شرایطو او د امکاناتو د کموالي له امله اعتصابونه کړي دي. یوه میاشت دمخه هم ځینو بندیانو له دې امله چې د دوی په وینا د سزا د تخفیف لپاره د جمهور رئیس فرمان په ټولو یو رنګ نه تطبیق کیږي اعتصاب کړی و. محمد ابراهیم صافی، ازادۍ راډیو، کابل.
د اتصالاتو 1 پروګرام په همدې خپرونه کې
د کندهار ولایت د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي داسې یو پلان جوړ کړی چې په عملي کېدو سره به په جنوب کې د پولیو یا ګوزنګ پیښې صفر ته راټیټې شي. د چارواکو په وینا په دې شپږ میاشتني پلان کې د هغه 200,000 ماشومانو واکسین کول هم شامل دي چې تیر کال له واکسین نه پاتې شوي وو. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه نور تفصیل راکوي.
تیر کال د کندهار په شپږو او د هلمند په 5 ولسوالیو کې 200,000 ماشومان له واکسین څخه پاتې شول. د کندهار د عامې روغتیا مسولین وایي چې د یونیسف د ادارې په مرسته پر یو داسې پلان کار کړی چې پر اساس به د شپږو میاشتو په جریان کې په دغه سیمو کې ځانګړی کمپاین وسي او د پولیو پیښې به صفر ته راټیټې شي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیم پخلا وویل چې تیر کال په سویلي ولایتونو کې 2 د پولیو پیښې ثبت شوي چې له دې جملې څخه 15 په کندهار کې دي. ویل کېږي چې په روان کال کې د حوزې په کچه 24 پیښې ثبت شوي چې 11 په کندهار، 11 په هلمند او 2 پیښې په روزګان ولایت کې دي.
موږ د خپلې تګلارې تمام سږ کال تغییر ورکړی او په راتلونکي کال کې موږ کمپاینونه پلان کړي دي. یو خاص پلان ترتیب شوی دی چې موږ خاص کمپاینونه په خاص توګه سره په دغو ولسوالیو کې چې موږ پیښې لرو او ډېرې پیښې لرو ترسره کړو څو وکولی شو د دې ویروس کرسلاو په دې حوزه کې نور متوقع. پروش کال موږ تقریبا 2 پیښې د کندهار په حوزه کې درلودلې چې 15 یې یوازې کندهار و. مګر نن سږ کال موږ د حوزې په ساتنه 24 پیښې لرو چې 11 کندهار دي، 11 هلمند دي او 2 د روزګان ولایت.
د کندهار ژړی او د هلمند نهر سراج هغه ولسوالۍ دي چې دغه پیښې تر بلې هرې سیمې ډېرې دي. د واکسین په وړاندې د عامه خلکو ناسم ذهنیت، د واکسین د ټیمونو بېغوري، د وسلوالو مخالفینو ګواښ او ګڼې نورې ستونزې دي چې په دې پروسه کې د خنډ لامل شوي دي. چارواکي وایي چې له دې وروسته به تر ډېره حده د اعلاناتو او تبلیغاتو پر زیاتوالي باندې تمرکز کیږي او د ولسوالیو مشران او خپل ولسوالان به د هغو ګروپونو سره چې تازه تازه د خلکو د پوهاوي لپاره ایجاد شوي کار کوي تر څو خلکو ته په ښه توګه د دې مرض د زیانونو په ارتباط معلومات ورسیږي.
په هلمند ولایت کې بیا خلک د بیرغونې په چارو کې د ټکنی توپ نه شکایت لري او وایي چې د نړیوالو ځواکونو او ټولنو د حضور له کمیدو سره د بیرغونې کارونه هم په دې ولایت کې په ټپه درېدلي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د هلمند د شمالي ولسوالیو خلک لشکرګاه ښار ته تللي وو او له دولت څخه یې په خپلو ولسوالیو کې د بیرغونې د کارونو د زیاتېدو غوښتنه کوله. الیاس دایی د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
ویل کیږي په بیارغونه د خلکو زړونه خوشحاله کیږم. بیارغونه امنیت راوستلو ته زمینه برابروي او په بیارغونه د کلیو او ښارونو څیره ښکلې کیږي. خو د کلونو په دې نارام هلمند کې ډېره موده کیږي چې د بیارغونې کارونه په ټپه ولاړ دي. ځینې چارواکي وایي د نړیوالو ځواکونو او ادارو د حضور د کمیدو سره یو ځای د بیارغونې د کارونو بهیر هم سوړ شوی دی. کلونه وړاندې ولسوالیو ته غځېدلي سړکونه چې هغه مهال هم په سم کیفیت نه دي جوړ شوي د خرابېدو په لور دي. خلک وایي په تیرو څو میاشتو کې په هلمند کې د بیارغونې کارونه په ټپه ولاړ دي.
بیارغونه خو ورور د دوه کاله د مخه لا بیا هم دولتونو کې لږ لږ سر ګرځوي بیارغونه کولې. اوس خو پر مخ ولاړ ده. د نادالي سړک د مقصد چې راشي وي ګورې مقصد ګرد خراب دي، څوک سر نه ګرځي. دا نور سړکان هم دغه رقم خراب شوي دي. نور نو داسې کم کومک و بیارغونه خو په دا یو نیم کال دوه کاله خو بېخي زموږ خوا پر دا منطقه خو شی نست. ونو خو پلچکانو پخوا جوړوله، مقصد خارجانو به یو کوڅه و یو لښتی و پلچکانو یو سپکه سپکه پروژه به مقصد خلک به څه څه سر ګرځوي. اوس خارجان تللي دي، موږ عارضې کړي دي، مقصد درخواستونه مو کړي دي چې تاسو دا موږ سره همکاري بس وای سمه ده. بیا دا سړک په پلان کې لرو، دا مقصد دا زابر په پلان کې لرو. نو تر اوسه موږ ته کوم شی نه راغلي دي، نه مو څوک لیدلي.
که څه هم په 2010 یولسم او 12 کلونو کې ځینې وړې او سترې پروژې پلي سوي دي، خو د هغوی د ناسم کیفیت له مخې پایښت نه لري. چې له دې جملې یو شمېر ولسوالیو ته غځېدلي سړکونه دي. نادالي ولسوالۍ ته غځېدلی سړک تر نیم ډېر خراب دی. سنگین ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک په اوږدو کې ډېرې کډیا او غارونه پیدا شوي دي، او نور ډېر داسې سړکونه دي چې د ښار سره د کلیوالو سیمو په نښلولو کې حیاتي رول لري، خو د خرابېدو لور ته روان دي. چارواکي وایي دا سړکونه د نامنیو په کلونو کې جوړ شوي دي چې له همدې عمله ښه کیفیت نه لري. د هلمند والي حاجي محمد نعیم وایي د څه باندې اتیا وړو او لویو پروژو تابعه کړې ده، او په نږدې ورځو کې به د هغوی د داوطلبۍ کارونه پیل شي.
سږ کال 15 پروژې راغلی دی. انشاءالله ولسوالیو په سطح ښار په سطح کې انشاءالله دغه پروژې په دغه نږدې وخت کې قراردادیانو داوطلبۍ کې انشاءالله اعلانېږي.
د هلمند والي دغه خبرې په لشکرګاه کې د ښاروالۍ له لورې د یوې پروژې د پلي کېدو پر مهال رسنیو ته وکړې. لشکرګاه ښاروالۍ د یو ایس ای آی ډی یا د امریکا د پراختیایي چارو د ادارې په مرسته د 1,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ښاروالۍ د وسایطو لپاره د تمځای او ورکشاپ کار پیل کړ. په لشکرګاه کې د ښاروالۍ له لورې دې ته ورته وړې پروژې کله ناکله وي، خو په کلیوالو او لرې سیمو کې بیا رغونه په خاص ډول د نړیوالو ځواکونو لخوا روانې پروژې په ټپه ولاړې دي.
له هلمند را پور مو اوریدل. افغان حکومت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د جمهوریت روغتون په بیا فعالولو کې مرسته او همکاري ورسره وکړي. د روغتیا وزارت چارواکو پرون په کابل کې پر بهرنیو سفارتونو او مرستندویو ټولنو پر استازو غږ وکړ چې د دې روغتون په فعالولو کې خپله ونډه ولوبوي. معصوم میوند په دې اړه نور حال راکوي.
د روغتیا وزارت چارواکو په خبره افغان حکومت لا دا وسنه لري چې د جمهوریت روغتون بیا فعال او پکې موجود ټول ستونزې له منځه یوسي. د افغانستان د بهرنیو چارو او روغتیا وزارتونو د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د سفیرانو او مرسته کوونکو ادارو د استازو په غونډه کې له دوی څخه وغوښته چې د جمهوریت روغتون په بیا فعال کولو کې ورسره مرسته وکړي. د روغتیا وزیر سریا دلیل خبري اعلان وکړ چې د وزیران شورا له پریکړې سره سم یې د اغا خان موصل همکارانو سره یو ځای د دې روغتون د بیا فعال کولو پر پلان په تیر یو نیم کال کې کار کړی. د پر مرسته کوونکو هیوادونو غږ وکړ چې تر 2008 کال پورې له جمهوریت روغتون سره مرسته وکړي.
امروز مطالبه ما از همکاران بین المللی مایی هست که حکومت افغانستان
دا وایي نن زموږ غوښتنه له خپلو نړیوالو همکارانو څخه ده چې د روغتون د مالی لګښت او بودیجه په برخه کې له حکومت سره د یو یا دوه کلونو لپاره نه، بلکې د 15 کلونو لپاره همکاري وکړي. موږ پر هغو ټولو اړخونو کار کړی چې په تړون کې راځي، خو تړون تر اوسه لاسلیک شوی نه دی. څه هم د روغتیا وزارت چارواکي نه وایي چې د جمهوریت روغتون به خصوصي سکتور ته وسپاري، خو وایي چې د اغا خان له موسسې سره د دې روغتون پر ټولو اړخونو خبرې کړي. افغان حکومت په پام کې لري چې د اغا روغتون په هیواد کې د لوړو او معیاري روغتیايي خدمتونو، مهمو جراحي عملیاتو، روغتیايي څېړنو او روزنې توان ولري، خو د روغتیا وزارت چارواکي یوازې د روغتون د وسایلو، ډاکټرانو او کارکونکو لپاره مرسته نه غواړي، بلکې په خبره یې چې د دې روغتون ودانۍ هم تخنیکي ستونزې لري. یو وار بیا د روغتیا وزیر سریا دلیل
ساختمان هم از نظر تکنیکی و ساختمانی و مهندسی مشکلات خود داره. به طور مثال از تعمیر آشپزخانه نداره.
در روغتیا وزیر وای ودانی هم در تکنیکی انجینری او نور خون څخه خپل ستونزې لري. د مثال په توګه ودانی پخلنځی نه لري، د هوا د بدلولو سیستم نه لري، د عملیاتو د خونې شمیر ډیر کم دی، او په ودانی کې نور ساختمان ستونزې هم موجود دي چې هغه هم مالی لګښت اړتیا لري او دغه لګښت یوازې افغان حکومت نسی ورکولای. معلومه نه ده چې افغان حکومت په راتلونکو 15 کلونو کې د جمهوریت روغتون لپاره څومره مرسته غواړي. خو د روغتیا وزارت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې 228 میلیون ډالر د 15 کلونو لپاره اړتیا ده. د کابل ښار په ځړ کې د جمهوریت روغتون په 1955 لمریز کال کې جوړ شوی او په 1988 کال کې چین د روغتون لسره جوړ کړي. خو د روغتون ټول ستونزې نه دي حل شوی. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
دا وخت د سهار 10:00 او 30 دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، د خبروینه په دوام کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ مهروي. خو له هغه مخکې قاسم سولمل ته غوښی چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ویل امریکایي چارواکو سره په دې سلا شوې چې په قطر کې طالبانو ته پرانستل کېدونکي دفتر به یوازې د سولې د اهدافو لپاره وي، نه د نورو هدفونو لپاره. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون ویل په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو ته د افغانستان له قوانینو څخه د مسؤلیت ورکولو پریکړه به اته نهه میاشتې وروسته وشي. د کندهار ولایت په میانشین ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په یوه چاودنه کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د امریکا د کانګرس له غړو غوښتي دي چې د وسلو د کنټرول په مقصد د ده لخوا د وړاندې کېدونکي پلان په اړه پریکړې د خپل وجدان له مخې وکړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افریقایي هیواد مالی کې د فرانسې له نظامي عملیاتو ملاتړ وکړ. د خبره په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر جرارد ایراد وویل.
د یو خصوصي خوندې د کرکټ ټیم به د هند په قربتوب د خوندزیو په کرکټ لوبو کې برخه اخلي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د افغانیار خصوصي خوندزی به د رواني میاشتې په 19 تاریخ هند ته ولاړ شي، څو په لکنهو کې د هند د خوندزیو او 14 نورو هیوادونو د کرکټ له ټیمونو سره لوبي وکړي. صفی الله ستانکزای د موضوع تفصیل اوروي.
که څه هم چې په افغانستان کې د خصوصي خوندزیو په بیلابیلو برخو ځینې انتقادونه شته دي، خو دا لومړی ځل دی چې یو خصوصي خوندزی د افغانستان په استازیتوب په هند کې د خوندزیو په نړیوالو سیالیو کې برخه اخلي. د افغانستان د کرکټ بورډ رسنیو امیر فرید هوتک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانیار خصوصي خوندزی له هیواده بهر سیالیو ته زړه کړی او کرکټ بورډ هم ترې هر اړخیز ملاتړ څرګندوي.
لوبدلې هر هغه اسانتیا او ته چې ضرورت لري مناسب اسانتیا او چې د افغانستان کې دور ته په خدمت کې او وړاندې کوي.
هغه ویل چې یاد خصوصي خوندزي په خوا هم یو ځلې په خپل لګښت له هیواد بهر د کرکټ په سیالیو کې ګډون کړی وو. د ښاغلي هوتک په وینا کرکټ بورډ تل په دې هڅه کې دی چې د هیواد د ټولو خوندزیو په کچه د کرکټ لوبه دود کړي. بلخوا د افغانیار خصوصي خوندزي مدیر محمد داود بابر شینواري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان کرکټ بورډ ورسره پوره مرسته کړې او ټیم یې هم د یادو سیالیو ترسره کولو ته بشپړ چمتووالی لري.
زمونږ ټیم په دې ټولو مهارتونو تمبال ټیم دی، د منطقې په سطح یو ټیم دی او د روزنې په برخه کې دا ټیم یو کوچ لري او یو مینیجر لري چې همیشه د هغو ته تمرین ورکوي. او د یادونه ځای دی چې د کرکټ بورډ په دې سطح کې مونږ سره همیشه همکاري درلود.
ښاغلی شینواري وویل یاد سیالۍ به د جنوري له 15 پیل او په 19 به ختم شي. نوموړي همداراز وویل چې ټیم یې د دې سیالۍ په مخکیني دور کې د 2 ټیمونو ترمنځ 15 مقام ګټلی او د ښو اخلاقو جایزه هم خپل کړی و. دا چې خصوصي خوندزي په بهرنیو لوبو کې برخه اخلي طبیعي خبره ده چې په خپل لګښت لوبغاړي بهر ته لیږي. خو دا چې دولت په تیره بیا پوهنې وزارت به کله ورته ګامونه پورته کوي او په ورزش مین خو بې وزله ماشومان او د دولتي خوندزیو زده کوونکي به بهر ته د لوبو لپاره کله لیږي یوه په ځای پاتې پوښتنه ده. صفی الله ستنګزی، ازادۍ راډیو، کابل.
ولسی ژورنالیزم SMS @
د ولسی ژورنالیزم دغه خبرونه د اتصالاتو د مخابراتي شرکت لخوا د ازادي رادیو په همکاري وړاندې کیږي.
د ازادي رادیو د SMS @ پروګرام قدر منوریدونکو السلام علیکم. زه فرح یوادیم. خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسو د اس ام اس اته سوه اتلس اونیز پروګرام فعال سو او ستاسو اس ام اسونه لولم.
و ما هم تای روشان هستم به تمام دوستای خود و همی لحظه کسایی که نزدیک رادیو ششتن و به پیام های خود گوش میدهند سلام و احترام خود تقدیم میکنم.
بله روشان صاحب، له اوریدونکو څخه بخښنه غواړو ځکه چې تخنیکی ستونزه وه، موږ نسوای کولای چې د اوریدونکو اس ام اسونه ترلاسه کړو. اوس دغه تخنیکی ستونزه حل سوه. نو ګران اوریدونکي کولای سي چې ازادي راډیو د خپلې سیمې له حالاتو خبر کړي.
بله بله فرجان، مې قسم کې شما یادوري کړم، ما یو چند وخت راستي هم یک مشکل تخنیکی داشتم که متاسفانه او مشکل تخنیکی بسیار دوام کرد و ما نمیتونستیم که از دوستای خود اس ام اس ها رو به دست بیاریم. دیگه اینه خوش هستم که بالاخره این نقیصه رفع شد و ما بازم با دوستای خود به جواب اس ام اس های از اینا یا به خواندن اس ام اس های از اینا امروز برنامه آغاز میکنیم. شروع کنیم.
بله، معین جان بشر دوست د میدان وردګو ولایت چک ولسوالی څخلی کې. افسوس کوم چې افغانان د یوې کلمې وړونه دي خو په خپلو کې سره واژنو. اخر لګوندوی هیوادونو څخه شرم دی چې هغوی پرمختګ کوي او موږ د انزوا او شاته تک په حال کې یو.
یک دوست ما مینویسم، به تمام کارکنان رادیوی آزادی از صمیم قلب سلام تقدیم می نمایم. از وزارت معارف خواهشمندم هرچی زودتر سرمعلمان مکاتب ولسوالی چاربولک ولایت مزار شریف را تبدیل نمایند. خو البته منظورشان ولایت بلخ است، بخاطر که مکاتب ذکر شده را به قسم خانه های شخصی خود ساختند، خصوصا مکتب متوسطه حمید بابا. با خدا سوگند یاد میکنم که در سال روان 19 سنف عقل زمه داشته که نصف پول آن به جیب سرمعلم افتد. امیدوار هستیم مقامات در مورد اقدام جدی نموده این دوزها را از این چوکی مقدس دور نمایند. خب متاسفانه که دوست ما اسم خود نوشته نکده.
امیر محمد د بلخ ولایت د چمتال ولسوالی د نوشهر د سیمی اوسیدونکو وای، زما په نظر که ل افغانستان څخه خارجي ځواکونه و نوځي نو سواله برانسي. روشن سی په دې اړه ګنشمیر اسمسون راغلی دی خو موږ دلته فقط د یو دوه اوریدونکو اسمسون ویلی سو چې هغه به وروسته ستاسو تر پیغام ولولي.
بله بله بله، درست است. دری هم به ارتباط بسیار اسمس آمده و یک چند تاش ما هم خود خوندم. خب یک دوست ما از کابل می نویسن، اسمشان هم احمد است. اگر حکومت توان مقابله با طالبان را می داشت هرگز اهالی را مسلح نمی کرد. حکومت باید درون خود را پاک نماید که از فساد، رشوت، غاصبین زمین و دیگر افراد که مستقیما در کشتار و ویرانی کابل دست داشتند پر است. و اکنون هم اربکی ها که هر طرف دزدی، غارت، چپاول و غیره اعمال نشایسته را انجام می دهند.
سمیع الله لوردک ولایت خلیکی، که په 2014 میلادي کال بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو په هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل سي او ټولې خوارې به بې ځایه ولاړې سي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ، موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خبرونو او کلو باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 813 شمیرې ته یو اس ام اس له استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبريال شي. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لېږلی شئ، دا هم کولای شئ چې 813 شمیرې ته په اس ام اس عکس، ویډیو او غږ هم ولېږئ. د اتصالاتو د شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. مکتولای مجددی هستم از ولسوالی علسای ولایت کاپیسا. ولسی جرگه نباید به اسماعیل خان رای اعتماد بدهند، بخاطر که نتوانست که در راستای تامین برق کارهای بنیادی را انجام بدهد و برقهای وارداتی هیچ به درد مردم نمیخورد.
نور پاچا لننگرهار څخه اسمس را لیږلی دی. نوموړی وایي ټولې وسلوالی ډلې باید افغانانو ته د خدای پر کلام لاس کښېږدي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي، نه دا چې د څوکۍ د ګټلو لپاره د دریو لسیزو جګړه نوره هم دوامداره او سخته کړي. نور پاچا وایي اوس افغانانو ته وسلوالی ډلې اعتبار نه لري ځکه چې هغوی هر وخت قدرت در رسیدل لپاره د سولې او د وطن د آبادی خبرې کوي، خو چې کله هم هدف ته ورسیږي بیا نو د گاونډیو په حکم پر خپل ملت چاړه راکاږي.
حفیظ الله از ولایت تخار ولسوالی بهارک. مقامات ولایت تخار از مردم محل آن ولایت مالیه زمین را اخذ میکنند. از وزیر صاحب سوال میکنم که این امر از طرف مقامات بلند رتبه شده یا خیر؟
یو اوریدونکی چې خپل نوم یې هېر کړی دی د لغمان ولایت څخه اسم سره لیږلی دی، دی وایي چې د علیشنګ په ولسوالۍ کې امنیت بیخي ډېر خراب دی. د دفاع وزارت باید دغه ستونزې ته پاملرنه وکړي.
دوست ما میرویس ناسکس یا ناسکس نمیفهم، خدا کنه که غلط نخونده باشم، می نویسن از بغلان مرکزی به شما می نویسم. فعلا قماندان امیرگل و محمد کمین در خانه هایشان بدون کدام پیگرد قانونی به سر می برند. چرا این دولت اینها را بازداشت نمی کند؟
بختیار سلیمان خیل در سروبی ولسوالی در زوبین لمنطقه چخه اسم اسرا لجالی دی. دی وایی در سروبی پا ولسوالی که دکتران تاریخ تیر دواوی خرسوی او دیر خلق پا تاریخ تیر دواو نپوهیجی. دولت باید در سروبی ولسوالی ته جدی پاملره نوکره.
برای جان همیجا یک دوست ما یک پیام نسبتا دراستر روان کردن، خوب ما کوش میکنم که محتوایش بخونم. میگه که سلام بر تمام کارکنان رادیوی آزادی. تشکر، سلام بر شما هم. من از دکتران شفاخانه استوماتولوژی یا شفاخانه مرکزی شکایت دارم. برخورد نادرست دارند، درد تشخیص نمی شود. سرگذشت خود را برای تان حکایت میکنم. بیره من را آب گرفته بود، اما این ظالمان 3 دندان من را کشیدند. بعد گفتند مشکل در دندانهای شما نه، بلکه در بیره تان بود. حالا که دندانهای ما را کشیدند، این حرف را برای من میزنند. اما چرا؟ آخر اینها دکتر هستند یا قصاب یا سلمان و یا غیره؟ آیا خدمت امین است؟ این حالات که در شهر کابل است، آیا اطراف چی حال دارد؟ لطفاً پیام من را نشر کنید. اینو دوست عزیز پیام شما را نشر کردیم. خب دوست ما اسمشان است جاوید و از رادیو آزادی هم تشکر کردم و با تعقیب از یک پیام دیگر هم همین دوست ما باز روان کردن. میگن که به ادامه پیام گذشته اگر خواسته باشید نسخه شفاخانه مذکور را که با تاپا و امضا است در اختیار میگذارم و خود نیز به سوال ها حاضر هستم جواب بگویم. بازم تشکر. خب دوست عزیز، ما حرف شما را باور میکنیم، درست است. امیدوار هستم که مقامات این قسمت توجه جدی بکنند.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه ایشان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
دلوگر سخه رحمان الله مسلم لیکه دلتا د موتر چلولو لایسنس په 10,000 افغانۍ جوړیږي، اداري فساد بیخی ډیر دی. روشن سای په همدې اړه یو بل اوریدونکي شمس الدین پیغام را لېږلی دی. دی وایي اکثر موټر چلوونکي پرته له دې چې مسلکي لایسنس ترلاسه کړي کوچني موټرونه او حتی چې لوی لاری چلوي، دا یو ډېر خطرناک کار دی، بلکې جرم دی. د همدې له قانونیت له کبله په هیواد کې ترافیکي پیښې ډېرې سوي دي او هر ورځ بېګناه افغانانو ته مرګ ژوبله اوړي.
خب دوست ما مینویسن حضور نیروهای امریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 ضروری است، به خاطر که افغانستان دوباره لانه تروریسم و کشوماکش های کشورهای همسایه قرار نگیرد. با احترام، محمد علی رضایی از کابل.
فرید الله د کابل د قرباغ ولسوالی څخه لیکي د اله مقامات څخه هیله کوي چې په دغه ولسوالی کې برق نسته. دی وایي چې زورور مقامات یوازې د خپل ځان غم خوري او د نور خلکو په فکر کې نه دي.
دوست ما می نویسند در ولسوالی خانابات ولایت کندوز بی امنیتی را اربکی ها زیاد ساخته است. از رادیوی آزادی خواهش مندم که این احوال را با گوش مسئولین برسانید. یعنی دوست عزیز ما پایام شما را نشر کردیم، امیدوار هستم که مقامات بشنوند.
نصر احمد لننگ را هر سخه اسم اسرائیل جلی دی دی دا علی تحصیلات و وزارت سخه گله کوی او وایی که یو چوک غواری چو پا پوهنتون که دا استاد پتاگ مقرر سی نو دا دوی لپاره د نمرو فیصدی 15 یا ټاکل شوی ده، خو که یو محصل غواړي چې په هنتون ته داخل سي نو د نمرو فیصدی 8 انتخاب شوی ده. دا څه رقم قانون دی چې د محصلانو د اعلی تحصیلاتو مخنیول کیږي؟
السلام علیکم. وزیر معارف باید استعفا شود، به خاطر که معاش برج قلس معلمین ولسوالی پغمان اجرا و معاش برج عقرب سال جاری تا حال اجرا نشده و مسئولین معارف پغمان از نبود تخصیص سخن میگویند. نمیدانیم که حقیقت چیست و این مسئله چه وقت حل خواهد شد و مسئولین هم جواب قانع کننده نمیدهند. و سلام سجاد. ما به اجازت فراجان دیگرم بخونم. جمعگل تاجک از ولایت هرات ولسوالی اوبه قریه کشمیران. من 32 ساله شدم، تا به حال ازدواج نکرده ام. پیشکش یا تویانه هر دختر دلک افغانی است. چرا دولت در این زمینه بی‌پرواست؟ تشکر از رادیوی آزادی.
احمد ولی لکابل څخه لیکي، ولی پښتانه خپل لونه شوونځي ته نه پرېږدي. دلته په کابل کې وینو چې ډېر نجونې مکتبونه ته ځي او خپله آینده جوړوي، خو زموږ په سیمه قره باغ کې حتی چې هلکانو ته د علم د زده کړې په لاره کې ستونزې پرتې دي.
خب فراجان، ما یک دوی سمس میخوانم.
بله.
فکر میکنم که امروز وقتم رو به خلاصیست.
بله.
خیر، برنامه خلاصات کردیم. دوست ما مینویسن: سلام به کارمندان رادیو آزادی، من اسمت الله هستم از ولایت کندز. من لیسه زراعت را خواندم و ما در لیسه همه مضامین مسلکی را میخواندیم و از ما امتحان کانکور عمومی گرفته شد. از ما باید امتحان اختصاصی گرفته میشد. ما از دولت میخواهیم که در نمرات همراه ما کمک کند. خب یک اسمس آخر.
بله.
در روز روشن مواد مخدره در 500 متری ارگ کابل به فروش میرسد، اما متاسفانه دولت غافل ما یا بیخبر است یا خود را در کوچه حسن چپ میزنه.
لازرمات ولسوالی څخه محمد زرین په خپل اس ام اس کلی کې: لا وړکتوب څخه می په یاد دي چې د کلی مشران رادیو اوري او له حالاتو خپل ځانونه خبروي. کله چې یو غمګینه پیښه وسی نو بیا اوشکې تویوي. زه وایم چې تر کله به ژاړو، ولې د افغانستان سپینږیري او ځوانان یو قاطع اقدام نه کوي؟ ولې دوی د هغه چا په وړاندې چې زور زیاتی کوي، دا که وسلوال وي او که حکومت، د هغوی په وړاندې نه درېږي او په ګډه د سولې لپاره کار نه کوي؟
خب فراجان، دغه امروز اس ام اس هم قدر بود او وخت هم پوره شد.
محترم اوریدونکو، د نن لپاره د اس ام اس اته سوه اتلس پروګرام پر همدې ځای پای ته ورسید. تر بلې اونۍ تاسو پر لوی الله سپارو. شاد او آباد وسی.
خداحافظ.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. ریپورتونه ښیي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو شمیر لږ شوی دی. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې یو شمیر ښځینه خبریالانو خپلې دندې پرېښې دي. دا به هم واورئ چې ښځینه خبریالانې د کار پر مهال له کومو ستونزو سره مخ دي. دا خبرونه زه لینا شریفی وړاندې کوم، خو په سر کې جمیله ظریف د ښځو په اړه لنډ خبرونه راوړوي.
د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې یوه ښځه ولسواله مقرره شوه. تاند ویبپاڼې د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې سایره شکیب زاده د آزاد رقابت له لارې د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسواله غوره شوې ده. خبر وایي چې د میرمن سادات لومړنۍ هیله دا ده چې خپله ولسوالي په جوزجان ولایت کې تر ټولو په امنه ولسوالۍ بدله کړي. حاضر دمه د افغانستان له 34 ولایتونو څخه یوازې د بامیان والی ښځه ده. دغه راز د لومړي ځل لپاره د یو ولایت یعنی دایکندي ښاروالۍ یوه ښځه ټاکل شوې ده. په سعودي عربستان کې د لومړي ځل لپاره ښځو د حق ترلاسه کړ چې د دغه هیواد په مشورتي شورا کې غړیتوب ولري. د سعودي عربستان د پادشاه له حکم سره سم د مشورتي شورا په 150 غړیو کې باید لږ تر لږه 30 کسه ښځې وي. د سعودي پادشاه د حکم هم کړی دی چې ښځو ته به په 2014 کال کې د ښاروالیو په انتخاباتو کې د ګډون حق ورکول کیږي. سعودي عربستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د ښځو تعلیم ته پکې زیاته توجه شوې ده. د دغه هیواد په پانتونونو کې تر هلکانو د نجونو محصلانو تعداد زیات دی. دغه راز په زرګونو سعودي نجونو په امریکا، اروپا او نورې دنیا کې په لوړو زده کړو بوختې دي. په دې سربیره د سعودي عربستان په دولتي ادارو کې هم په زرګونو ښځې کار کوي، خو له دې سره سره په مشورتي شورا کې د ښځو له شتون سره مخالفت کېده. سعودي مطبوعاتو لیکلي دي چې په مشورتي شورا کې د ښځو د شاملېدو تر فیصلې د مخه سعودي پادشاه د دغه هیواد له دینی علماو سره مشوره وکړه او د دینی علماو له سلا مشورو وروسته یې دغه حکم جاری کړ چې د مشورتي شورا لږ تر لږه پنځمه برخه غړي باید ښځې وي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای ویلي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو شمیر په سلو کې لس کم شوی دی. دغه اداره وایي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د ګڼو رسنیو له فعالېدو او غوړېدو سره د ښځینه خبریالانو شمیر هم زیات شو چې د دغو رسنیو په فعالیتونو کې مهم رول درلود. نای وایي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا 9000 خبریالان فعالیت کوي چې په سلو کې 15 یې ښځې وي، خو په دې وروستیو کې یو شمېر ښځینه خبریالانو خپلې دندې خوشې کړې دي. د نای ادارې یو مسؤول مجیب خلوتګر د ښځینه خبریالانو د شمېر د راکمېدو په اړه وایي:
د مونږ ارزیابي ګانې اوسه په دې مسله باندې سوې ده. دغه مسله روښانوي سه په افغانستان کې ښځینه خبریالانو ونده تقریبا لس سلنه پورې کم سوې ده. مونږ فکر کوو سه اصلي ستونزه دا ده سه یو امنیتي مسایل ده سه په ځینو ولایتو کې د ښځینه خبریالانو دپاره هغه زمینه مساعد نه ده سه اوس کار وکړي. بل مسله دا ده سه د حکومت د خبریالانو دپاره هغه ځانګړی مسؤلیت سه لري او هغه د خبریالانو دپاره حمایت مسله ده هیڅ پام نه کوي. یو خو امنیتي مسایل، بل د دولت د پام نه کولو مسایل. دا کورنیو دپاره یو داسې نتیجه منځته راوړې دي چې دوی باید په وضعیت باندې اعتماد ونه کړي او خپل فامیل غړي سه دوی خزینه دي دوی دپاره یو لږ محدودیت رامنځته کړي سه په رسنیو کې کار ونه کړي.
لکه څنګه مو چې واورېدل، په دې وروستیو کې په ګڼو سیمو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله یو شمېر ښځینه خبریالانو خپلې دندې خوشې کړې دي. برېښنا نسیمي چې په یوه راډیو کې خبریاله ده، پر امنیتي ستونزو سربیره د ښځینه خبریالانو په وړاندې پرتې ستونزې په درې برخو کورنیو، ټولنیزو او اداري ستونزو ویشي. دا وایي یوه ښځه په ډېرو ستونزو توانېږي چې کورنۍ ته قناعت ورکړي چې د خبریالې په توګه کار وکړي. کله چې د کورنۍ اجازه ترلاسه شوه، بیا ټولنیزې ستونزې پیل کېږي چې له رواني پلوه خبریالانې تر فشار لاندې راولي.
کله چې ښځینه ژورنالیستانې په تلویزیونو کې راپرسېر کېږي، هغه چې کله د باندې روزي مثلا هغوی ته په اصطلاح پرزې ورته وایي یا په هغوی پسې خبرې کوي چې دوی ته یو ډول مزاحمت کوي چې مثلا دوی نشي کولی په ډاډه زړه باندې مثلا کار فعالیت وکړي یا خپل ورځني ژوند ته دوام ورکړي، یا د خپل کورنیو لخوا خپلو خپلوانو لخوا مثلا په دوی پسې خبرې کوي چې ولاده فلاني لور په رسنۍ کې کار کوي. داسې ورته ښکاري چې کله چې وجلې په رسنۍ کې کار کوي، خدای نه خواسته هغه یوه ښه جلۍ نه ده. او هغه ژورنالیستان چې دوی یا په تلویزیون کې کار کوي یا هم په راډیو کې کار کوي، د ځینو کسانو لخوا دوی تهدیدېږي، دوی ته ګواښونه کېږي، که هغه څه د دولت مخالفینو لخوا وي یا هم ځینې نورو فرصت طلبو کسانو لخوا وي چې نه یې لورېږي یا په هر صورت باندې چې غواړي دوی ته مزاحمت وکړي یا نه غواړي دا چې دوی کار فعالیت وکړي. یا ډېری کسان موږ لیدلي دي چې د ښځینه ژورنالیستانو څخه چې دوی خواستګاري کړې ده او کله چې مثلا رد شوې ده، دوی په پساب وخت چې دا تهدید کړی او په یو ډول نه په یو ډول دوی وګواښوي، حتی د مرګ ګواښونه ورته شوي دي، د برم تکونې ګواښونه ورته شوي دي، د کورنۍ د ترور ګواښونه ورته شوي دي.
برېښنا نسیمي د رسنیو په ادارو کې پر ښځینه خبریالانو د عدم اعتماد له فضا ګیله منه ده. وایي چې د ښځو په وړتیاو باور نه کېږي او مهم پوستونه نه ورکول کېږي.
دوی حق او حقوق څرنګه چې ښایي هغوی ته نه ورکول کېږي. د نارینهو په مقابل کې که څه هم دوی مساوي کار کوي، حتی د نرانو په پرتله باندې دوی ډېر کار کوي، اما دوی ته هېڅ زمینه د رشد نه ده برابره. که چېرې مثلا یوه افغانه ښځینه ژورنالیست ته په یوه رسنۍ کې څو کاله دا په هغه برخه کې یوه څانګه کې دا کار کوي، نو هغې ته د ده زمینه نه مساعدېږي چې دا یوه لوړ پوسته دی د شي او د ویډیټر په پیس باندې کار وکړي یا د یو څنګه د مشر په یا مسول په هیڅ باندې کار وکړي. بل دا چې مثلا د دوی د ظرفیتونو د لوړوالي په خاطر باندې هم زمينه نه د مسایده تا چې مثلا ځینې لند محاله یا اوږد محاله کورسونه یا ټریننګونه چې برابرېږي، افغان خزنه ژورنالستان ته دومره وخت نه ورکول کیږي، خصوصا بهرنی سفرونو کې. یو بل ستونزه چې هغه هم ډیره زیاته ده، دا چې کچیر یو ژورنالیست رخصت اخلي، د تویل کیږي چې ته باید مخکې له مخکې د خپل کار کار وکړي بیا باید تر رخصت واخلي. در حال کې کچې څوک رخصتي کوي دا په قانون کې نشته چې باید خپل کار مخکې وکړي، که چا یو حق ده چې باید رخصتي وکړي او خپل ذهن آرام کړي یا هم خپل کارونه ته ورسیږي یا هم د ناروغۍ پر مهال باندې باید راحت اوسي.
عارفه بهارت چې یو عمر خبریاله پاتې شوې هم وایي چې د رسنیو په ادارو کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې یو نامرئی تاوتریخوالی موجود دی چې خبریالان دې ته اړوي چې کار پرېږدي.
له ښځو سره مخصوصا د ژورنالیستو میرمنو سره یو ډول نالیدونکی تاوتریخوالی کېږي په رسنیو کې او د هغوی کاري ماحول چاپیریال کې. هغه په دې معنی چې ورځ په ورځ د کار زمینه هغوی ته په ښکاره ډول نه، لیکن د داسې لارو نه استفاده کېږي چې دا زمینه ورته تنګه شي، فیصله فضا ورته نامساعده شي، هغوی خپل خپل کارونه پرېږدي او دا کرسۍ نارینه ته پاتې شي. په ډېری حالاتو کې دا دی چې خپله ښځینه ژورنالیستانې میرمن یا ځوان نجونې چې په دې برخه کې کار کوي هغوی په ځان باندې فیصله دا زیار نه باسي چې ځان یو ځای ته ورسوي، بالاخره تر کومه به دوی همدا نیچه مونږ د نارینهونه حتی لس قدمه پاس استو. او بل نه امنی ډیره غټه ستونزه ده. د یوې میرمنې لپاره یا ځوانې جلې لپاره چې په افغانستان کې ژورنالیست ده، راز راز ګواښونه شته دي. هغه که وخت د کور وزي او نه وخت کور ته ورزي، همې د امنیت د نشټون لکبله همې خپل ځان ته ګواښ متوجه دي، همې کورنۍ ته چې تر څو هغه میرمن یا ځوانې جلې بیرته کور ته رسیږي دا یو ډول تشویش ورته دي. او بل ستونزه په کاري محیط کې د هغه ژورنالیست لپاره چې هغه یو مور هم ده، ستره پدې ده چې هغه کله چې راځي خپل کاري محیط ته وړکې ماشومې په کور کې نه پاتې کیږي، نو دا میرمن فیصله فکر او ذکر هوش او خیال ټول هغه ماشوم سره چې په کور کې دی، که یو وړکتونونو شتون ورته میاثر شي مثلا یا حداقل دقل کوچنی زه د سهولري هغه رسنۍ ورته دا امکانات برابر کړي چې خپل ماشوم له ځان سره وساتي، لیکن متاسفانه دا سهولت هم نشته دی.
عارفه بهارت وایي هغه ټولنې چې د خبریالانو د ملاتړ لپاره جوړې شوې دي هسې تش په نامه دي او تر اوسه د خبریالانو په تیره ښځینه خبریالانو د ملاتړ او د هغوی د حقونو د لاسته راوړنې لپاره د پام وړ کار نه دی کړی.
متاسفانه سوګونه اتحادیې چې د ژورنالیستانو لپاره جوړې دي هیڅ یو تر ننه پورې د هیڅ یو ژورنالیست یا ژورنالیستنه ملاتړ نه دی کړی. ژورنالیست تر هغه مهاله په افغانستان کې په اصطلاح په درد لګي چې د رسنۍ کار وکړي او یو مشکل د هغوی اسانه کړي. هر کله چې خپل ژورنالیست د یو ستونزې سره مخامخ کیږي په هغه وخت کې نه کومې اتحادیې د دې ملاتړ کړی دی نه د رسنۍ مالک د دې ملاتړ کړی، حداقل زه یې شاهد نیم. زه او زما په شان نورې همکارانې مې چې دي هیچا تر ننه نه دي ویلي چې په داسې حالات کې زه د یو ستونزې سره مخامخ شوم، یا مې مالک د رسنۍ زما ملاتړ کړی دی یا دولت او خدا سوګونو اتحادیو. ډیری ژورنالیستان او ژورنالیستان نارینه او ښځې شاید وی چې د دې اتحادیو غړیتوب هیڅ نه لري، ځکه دوی پیږي چې دا فقط په نوم اتحادیه دي او د ژورنالیستانو د ملاتړ لپاره هیڅ هم نه کوي.
د رسنیو په ادارو کې د ښځینه خبریالانو ستونزې او ورسره دوګونی چلند مو له نوې ادارې سره شریک کړ. ښاغلی خلبتګر دا مني چې نوی او ورسره ګڼو نورو ټولنو د خبریالانو ټولې ستونزې یا تر اوسه نه دي مطرح کړي او یا یې د ستونزو په هوارولو کې پاتې راغلي. خلبتګر وایي چې تر اوسه د رسنیو په ادارو کې د افغانستان د کار قانون نه پلی کیږي.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر قوانین د عملی کېږي نه، یو د دې جملې نه د کار قانون ده. نه تنها د خزینه خبریالانو د پاره، د پګرد خبریالانو د پاره دغه سي مسله ده. د کار په قانون کې ویل شوی دی چې هغه کار مودي 8 ساعته ده په یو ورځ کې، خدای یې عمل کېږي نه. ستونزه دا ده چې مونږ کلاس قرارداد کوو، هغه قرارداد د قانون پر بنسټ ایس نه جوړیږي او همدارنګه خبریالانو هم مجبور دي چې دا قراردادونه باید یو امضا وکړي، بل خپل ځان باندې تحمیل وکړي. زه فکر کوم که مونږ یو واحد اتحادیه یا فدراسیون د خبریالانو د پاره ولرو، دا مسله قانوني بنه لري او د قانون پر بنسټ باید ور باندې چلند وسی. خو هم نه هم ځینې بل بنسټونه دي چې که کوم خاصه یا ځانګړې ستونزه په قانوني بنه موجود وي، نو مونږ کولای شو دغه مسله حل کړو او د خبریالانو د حق نه فوک.
د یو خصوصي ټلویزیون خبریاله شکیلا ابراهیم خیل بیا د نورو ستونزو ترڅنګ وایي چې په 13 کلنه دوره کې څو خبریالان ووجل شوي، خو تر اوسه دوسی نه دي څېړل شوي چې د خپل خزینه خبریالانو ته فضا ناجوړمنه کړې ده.
با وجود که نهادهای مدافع
که چه هم په افغانستان که ده ژورنالیستانو له حقونو څخه د ملاتړ ګڼي ټوله نشته، خو تر اوسه نه دي توانیدلی چې د ښځینه خبریالانو لپاره ښې کاري زمینې برابرې کړي. په تیرو کلونو کې څو ښځینه خبریالانې ووژل شوې، اختطاف شوې او بندیانې شوې، خو تر اوسه د هغوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره لازم کار نه دی شوی او د ښځینه خبریالانو قاتلان نه دي نیول شوي. د نوې ادارې مسؤلان وایي چې د خبریالانو خبریالانو د وژنې په دوسیو باندې غور نه کول د خبریالانو عمومي ستونزه ده. ښاغلی خلبتګر وایي چې په تیرو لسو کلونو کې درې ښځینه خبریالانې او 15 نارینه خبریالان وژل شوي چې د ډیرو دوسیې له هماغسې پرتې دي.
نه تنه د ښځینه خبریالان بلکې د نارینه خبریالانو هم دوسیې همدغسې پاتې ده. مونږ څو ورځې مخکې یو کنفرانس درلوده، د هغه کنفرانس په درشل کې مونږ د دولت نه دغسې یو غوښتنه درلوده سې دلته یو کمیسیون جوړ شوی ده د قضایي ارګانونو د دوسیې د څیړلو دپاره. نو د مونږ درخواست دا وه سې د خبریالانو دوسیې باید دولت دپاره لومړیتوب ولري. متاسفانه د افغانستان په قضایي سیستم کې ډېر فساد موجود ده. دا فساد باید سوی دسته زین مسائل سه دیر مهم دی، باید دوی پاتی سی او سوک سه پیسه ولری او سوک سه امکانات ولری ده دوی دیست تو سه امدارنگ قضایا و سیرل سی.
خاغلی خلبتگر سره لدی تولستونزو چه ده خبریالانو پا تیر خزینه خبریالانو پا ورانده پرتی دی خوش بینده ای وی تمایی داده چه ده خزینه خبریالانو شمیر با لدی و روستن نکمیگی.
کله چې زه تا وینم هم دارنګه په ځینو کنفرانسونو کې خزینه خبریالانو شتون وینم، زه په خپله ډیر خوشبین یم او همدارنګه د خزینه خبریالانو هغه جرأت او همدارنګه هغه دلچسپي د کار دپاره ما دپاره دا معنا لري سه ښایي په راتلونکي کال یا میاشتو کې دغه سلنه څه کم سوې ده بیا اوچت شي.